السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له دبليو اف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی دهلیز د لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستي ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نیټ پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360 زره ریالو یا 2.5 زره تومنو ته ورسید. په تیر یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډاله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاصتریتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8 نیټې دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکو خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدل شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سی ډیر خفیف وي. بعض ماشومان د واکسینوم شوی او بیا هم د مرز باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزي خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکو سره غږیدلې.
هدف دې صندوق دا دې چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي. خطر دې و سي په دې باندې هم داوا و سي.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکی الیزابت د خاور سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کېږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کېږي خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کېږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه او
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ لکه بلمري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سشکال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدیده خوارتواکي اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړې وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ما شومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي ته واکسین واخلي د سنې د بز خلک دي چې همو امکان لري په کور کې دا تداوی کړي. د سم شومان د دوه درې دورې تیر کړي بعض ما شومان د واکسین شوې او بیا هم دا مرز باندې اخته شوې خو څه کوم مشکل نشته. مثلا کدوی وړی څه د خپل ماشومان کې وقایع کی او د خپل ماشومان کې وساتې مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرز ډیر په اسانۍ باندې د دوی نووزی او دا ورز او تداوی کی.
د ملګرو ملتونو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 پیښې ثبت شوې او لدی ناروغي د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو دا سشکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لاله د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی. خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرډن شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغي په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېری کړې دي. شری تر ټولو زیات ساري یا خبرېدون کېده تر دې چې که په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موږ دل چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری لقبل د مړینې احتمال زیات دی چې لوراندې خوارزواکي هم زپری دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلی او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نشي تر څو چې په خبره یې هر انجلی او هلک په افغانستان کې خوندزیو کې زده کړې نوي کړي. بل ورته د نجونو د خوندزیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا شوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشري په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګنډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی ولا فیسا ازادي رډو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره په همدې غیر منظم منسجم سو کچیر د نجونو ښوونځي خلاص نسو په لوی اعتراضونو په لوی لارینونو باندې لاس پورې کو تر څو پورې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه سب شوی ویډیوګان دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو غنګونه زیات ښکاری چې ټول په یو خل د دنجونو د خوندزیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نغوړی په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړم چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی، لکه څنګه زوی چې حق لري لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې عامو خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دې اړه ځینې څرګندونې کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هدی او ډاکټر شاه مهرابی په شمول ترور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. خغلی هدی په خو د افغانستان د مالی وزیر او خغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالی شورا غړي. د راپورونو لمخې دا صندوق بل دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت خبرګون وپارو. د طالبانو د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه خبرګون ښیي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان پر افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې اسمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورډ یا مدیریتي بورډ لغړي ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه کړي او لمړی د همدې بورډ په اړه معلومات ترغوښتي.
او زه د دغه نوی صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د متمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر دی وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه خه کډیر فوق العاده حادثه او شی وسيږي، نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې غلط وسيږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان دی پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشری کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 1.4 میلیارد ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهانی بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او کبه په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس به باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انور الحق هدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بل اخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه په سویس کې یو صندوق ته ولېږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت سروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرق حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو نه نیم میلیارد ډالر دی چې و میلیارد په ریزرو بانک اف امریکا دی او 2.5 میلیارد په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیټ او نور. دا چې 2.5 میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپل صحیح نه دی. او بل خبره دا دی چې کچيري دا پیسې په بل مقصد لکه د برخنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپل د افغانستان د اقتصاد لپاره یو نورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې هغه دي پښتوانه ده که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزی بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسي ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کوم بل لاره درېم لاره هم ستاسو په نظر و چې بهتره و همغه غوره شوی وای؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکول شوی دی، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید هغوی ته ورکړل شي. وایي ګیره زما واک د بل چا، پیسې د افغانستان د خلکو دي او د دلته چې ورک دي د افغانستان د خلکو اراده دي. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستر ناورین راځيږي په دې معنی چې افغانستان ملي کرنسي راچتیږي ارزښت او دا په خپل لوی اقتصادي بحران چې تورم دي او نور مشکلات دي او بی اعتباری دی افغانستان د کرنسی مسله ده، دا رازیګوی او دا د افغانستان په ګټه نه دي او سبب دی فقر او لا وزګاری او بی ثباتی کی.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمی کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوډۍ لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
شاوروز خوات نش کاربار نش.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته مرستې وشو کی او ټولې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې به وځله خلکو ته هیڅ هم نه دی رسیدلی.
د کابل ښار بل اوسیدونکو حبیب وای چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنه ورته نه ده کړې او نور مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فیلنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت موږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکي مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر او 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیه ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نور ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لري بلندلیکونه ورستول سوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو له روسیه او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابل هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول سوي چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنې وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سره. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لګي او د ایران، نیکاراگوا او شمالی کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومن ویلت هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي خوونیس کال لپاره سره سم یو شمېر خزینه خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې لشپګم ټولګي پورته خوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د خوونی ځای چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې واشه سم نه کډاکټر راکنه ساده سپروت دا شې سم مشران څنګه د غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځونه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې غم پاینده کې او شای سي غم ته خو موږ د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو نه جنم شامل دي سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدیناز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنې کوو چې تر دولسمه پورې د شوونځي فرانزي از موږ ګران خوندې نورمو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو زموږ د اسلامي امارت په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمه پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورت ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غته امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځیو ته شامل کړي، چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي.
اوریدونکو، نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو، خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اوروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورنۍ چرګان مړه کړي دي. د اوروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې، د دوی ډېر چرګان مړه شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سهار وو بجیجی شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوختی. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسېدونکی دی، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړی. خواړه دي چې په هر سات کې څارنه وکړي، ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 د شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی، نو یو دم مرضی ورته راغله، ول پلا لږ مرضی و چې هغه بیا موږ دوا ورته راغله د سکخخې کوي، واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نسوله. نو هغه چې څه دی ساته کې اړ یو بس وجی بیا سابلون لنډه کده لکه داس ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داس ټوخې کوي.
دایوازی نوراغا نه دی چې ویروسی ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ شار اړوند د خیرو کاری سیمې اوسېدونکي منصور احمد بیوای چې په کور کې شاوخوا 200 کورنۍ چرګان درلود چې د همدې ناروغي له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېرې څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنې هغه ټوخی به کېدې، خرارې به کوي، دغه چم بې زردودې، نو ډېر دوام یې نه کولې. بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دې به هغه دغه پاتې دی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکتریایي ناروغي دي. باید هغوی لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته چې مثلا کوم خوړیز رژیم دي، هغوی ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغوی ته خواړه برابر کړي او هغوی وڅاري او هغوی کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اوروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اوروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو، خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند دبلیو وحید الله امانی په داسې حال کې د سپیناوي کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریلارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 320,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل اوراج جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل اوراج جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ خاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولي زموږ ویبپاڼه کې یې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او د ویبسایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پانه هم در سره تعقیب کړئ او انستاګرام هم. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپل اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوی، او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې را برسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړي د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مطلب دې وخت یې نه وی هغه هم خرانی وی چې نیمړی اسولي پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته پیانو یا کر پیانو څوک ناسې یو یې سره وای په دمه را زختم زو لا کنه مریضې د شابسي سبا په کمه کې به د اعلان وکړي. ته دلې وای دا د وطن د وای یو کوړه کته څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول مار کې سندای ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري. ډاکټرانو مرته وای ول لبشو یې واچو د مرګ کې مستره وري مزنه څپوک.
ځینې کو کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخواسخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پریښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، او بلاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بلاخره دغه زهري کېدی چې زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، او بلاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس و، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی هغوی بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو دغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه او ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه
زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ځان ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو دا چې په کوم نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کوم مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو په بحث کې سره د پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد په بل کې به استاد تخرغ لاس وي مسعودی سه په بل کې به درته وایي چې د فقراو حقوق یعنی څه
د فقراو حقوق یعنی څه په دې مورد کې باید وایي چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده یعنی ریښتیا ده راست ده حقیقت ده ضد باطل ده مال او دارایی حصه او تکس ده فقره ها سوگ ده چه کور نلری جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری لباس نلری اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی یا ده چه طول فقر لند جوان کهی فقر خاص تعریف نلری ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی ده سواد بس زیاد په نظر کی نیسی فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حکمان وظیفه لری چه ده فقره حقوق ته رسیدگی وکی یعنی همه فطری یا طبیعی حقوق تیم توجه که یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی یعنی به قوانین که به نظر که اونیسی یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چا ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاص توجه که
آیا په نړیوال قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب ستاسو دوام سوال په مورد کې باید وایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد نونس او اتا اتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چه تروسه دا پروسه ادامه لری به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو مثلا دو پنځوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي بیا هم څلور ماده هم با بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست، یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوې نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی عملی کی خپل مسولیت رفع کی.
محسوس په کوم موارد کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ویو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقره او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقره او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقره و حقوق ته خاص مسلکی اوشه توجه نده شوی.
مسئولی سب دولت مکلفتون پا دی برخه کسیری چه د فقره و حق نقص نشی؟
توخی صاحب استاسو آخری سوال پا مورد که باید ویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت امایتی قوانین وزکی، یعنی حمایتی قوانین ولی کی وزکی تصویب کی، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسئولیت ده، هم د دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا پسته، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت دولت داده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامع جهانی فقر زدهی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه موردی داده چې منگا اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر واد کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کوده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منګه هغه وخت کولی شو چې کوشش وکړو چې د فقره او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عمل قوانین ده مور د قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه شي که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي حداقل په مقرره کې چې د وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا په طرز العمل په سطح هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي تر څو د دې حقوق د نقص نه جلوګیری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بېوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقرا او د حقوقو په تړاو اوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خدا او بریالي اوسئ.
لمبي